دا مشال ریډیو ده نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې اتمه نیټه ده په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي د شاهین بنیرې ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې هرکلی ویم د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به دا خپرونه چې تر مازدیګر تر شپږو بجو پورې به دوام لري تاسو ته پکې مونږ د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې راوړي دي یو شمیر کلتوري او په نورو موضوعاتو به هم زموږ خپرونې اوري خړومبې د نجیب عامر نه د دې وخت خبرونه
سحر مو نیکمرغه پام وکړې د خبرنو سرټکو ته په کوټه کې په یو برید او احتجاج کې شپږ کسان وژل شوي دي افغان ولسمشر د سارک سازمان نه د لرغونو اثارو د خوندي کولو مرسته وغوښته او د ترکیې انتخاباتو کې د اردوګان ګوند یوازې 40% رایې ګټلې پام وکړئ پوره خبرنو ته په کوټه کې د پولیسو او چارواکي پرون ناوخته مشال لړیو ته ویل چې د یک شنبه په مازیګر د کوټې باچا خان سالولاري ته نږدې په یو وسلوال برید کې 15,000 وژل شوی او بیا وروسته د 1,000 لخوا د احتجاج پر مهال یو پښتون هم وژل شوی دی د پولیس کنټرول دغه چارواکي د نوم او د عہدې د پټ ساتلو په شرط مشال لړیو ته ویل
پنځه کسان ډېر زخمي دي بیا د دې جلوس روانو پتراوې کړي د قذافي مارکیټ سره باقي یو سړی د غالي چوکیدار دی هغه په سر لګېدل هغه مړ دی سیف الله نمیزي سیف الله مړ دی او شاه محمد چې دی هغه ډسچارج کړي هغه زخمي او هغه ګولې لګېدل
هزاره مظاهره کوونکو مشال لړیو ته ویل حکومت د دوی د ځان او مال ساتنه نشي کولی او نه هم د دوی د ملګرو خپلوانو وژونکي د قانون منګولو ته سپارلی شي تر دې وړاندې هم په وار وار په بلوچستان ایالت کې په هزاره ګانو ورته بریدونه ترسره شوي دي د تازه پیښې پړه قبوله کړې نه ده د ننګرهار د امنی قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد پرون په جلال آباد کې رسنیو ته ویل د وسلوالو طالبانو داعش ډلې ترمنځ له تیر څه مهاله په پیل شوې جګړه کې د دواړو لورو نه تر سلو زیات وسلوال وژل شوي دي نوموړی زیاته کړه
نشتی د دی بالا اچین نازیانو د ډیورن د کرشی په وجودو کې د دوی ترمنځ دي تر دې ته مپوري د دوی څه کسان چې خپل منس کې وجل سوي تر سلو ډیر دي چپیان به هم تر دې زیات وي دغه مرګ جوړ دوی تاوشته د خپل منس کې سره وشته ده
د سیمه اوسیدونکو بیا وایي داعش وسلوالې ډلې په یو شمېر هغو سیمو واک ترلاسه کړی چې پخوا پکې طالبان برلاسي وو طالبان او داعش ډلې د خپل منځي جګړې او تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي په بغلان ولایت کې تیر ورځ ناوخته د ماین یوې 14 لک تر لګه سلور ملکی وګړي وشل د بغلان د بورک ولسوالۍ ولسوال عبدالجبار اسلامي مشال لړیو تویل ماین د ملکیانو پر یو موټر چې د دوی د موټر تر شا روانو و چودې ده د نوموړي ویلي په بورک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه هم شوې ده د دولت وسلوالو مخالفانو په بغلان کې د وروستۍ 14 پاړه سنډې ویلي یاغیانو د افغانستان په ختیز لوګر ولایت کې په بیلابیلو پیښو کې 2 لسنه ماین پاکونکي برمته کړی دي د لوګر امنیه قومندان وایي پرون سهار وختي طالب وسلوالو یو موټر ودرول او پکې سپاره شپږ ماین پاکونکي لزانه سره بوتلل وړم ورځ هم یاغیانو د ماین پاکانو په یو قافله برید کړو چې شپږ تنه ترې لزانه سره ایثار کړو کومې ډلې دغه تختونو پړه قبول کړې نه ده خو په سیمه کې طالبان فعال دي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د جنوبی اسیا د سیمایزو همکاریو د سازمان یا سارک لغړو غوښتي چې د تاریخي اثارو د ساتنې په برخه کې دي خپل تجربه له افغانستان سره شریک کړي د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې ویل ولسمشر د سارک له هغه پلاوي سره چې د سارک د کلتوري پلازمینه په توګه د بامیان ولایت د معرفي په غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان ته سفر کړو په کتنه کې ویل د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د قانونو د کیندلو پر مهال تاریخي آثار موندل کیږي چې د په وینا ساتنه او مدیریت خورا زیات احتیاط غواړي بامیان ولایت د جمعې په ورځ د جنوبی اسیا د سیمایزو همکارۍ د سازمان د فرهنګي پلازمینه په توګه ونومول شو یو امریکایي سرتیری چې شپږ ملکی افغانان یې په ډلیز توګه وژلي وایي په عراق او افغانستان کې د خپلو سلورو جنگي ماموریتونو په دوران کې د افغانانو او عراقیانو لپاره خپل زړه سوی همدردی د لاس ور کړی و په واشنگتن کې د نیوز ټریبیون په نامه یو ورځپاڼې په 2 پاڼو مشتمل هغه لیک ترلاسه کړی چې د رابرټ بیلز یو لوړپوړی افسر ته د خپلې عمري سزا د مودې د کمولو په مخه لیکلی نوموړي لیکلي د جنګ په وجه ذهن استعمال شوی د ژوند لس کلونه چې په جنگ کې تیر کړي تر کرک لري. یو سلويخ کلن بیلز وړاندې لیکلي تر دوو کلونو پورې په بند کې د پاتې کېدو نه پس په دې نتیجه رسیدلې هغه څه چې د نورمال یا عادي ګڼل له نورمال حالت ډیر لري. هغه افسر چې دا لیک یې ترلاسه کړی د بیلز د اعتراف د بدلولو او یا هم داغه د سزا د کمولو غوښتنه رد کړې ده. په 2013 کال کې امریکایي عدالت رابرټ بیلز بیل ضمانت په عمري بند زندان ته استولی. د ترکی د پارلماني انتخاباتو پایلې ښیي چې د رجب طیب اردوغان په مشرۍ کې د هیواد واکمن ګوند خپل اکثریت کاملا بایللی دی. د ټولو شمیرل شوو رایو تر مخه د اردوغان د انصاف او پرمختګ ګوند ای کی پی د سلویخت اشاریه 3% رایو په خپلولو سره له نورو ګوندونو نه مخکې دی. خو همدی ګوند د 2011 کال په پارلماني انتخاباتو کې 9.3% رایې ګټلې وې. د اوسنوی پایلو په نتیجه کې یاد ګوند د ترکی د پارلمان 255 چوکۍ خپلوي چې په دې توګه دوی د 240 چوکۍ هدف نه پوره کوي کوم چې د یو ګوند لپاره په یوازې ځان د حکومت جوړولو لپاره اړین دی. د اردوغان د انصاف او پرمختګ ګوند د 2002 کال راهیسې په یوازې ځان حکومت کولو پایلې د نوموړي ګوند ماتې تصور کیږي. چا چې هیله لرله سو د جون د 9 نیټې په انتخاباتو کې د کافي ملاتړ په ترلاسه کولو د ولسمشر د واک د زیاتولو په موخه په اساسي قانون کې اصلاحات راولي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا کې هر کله اوریدونکو ته زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. او په روانه خبرونه کې متاسو لپاره د نورو راپورونو ترڅنګ د غو راپورونه هم راوړي. په کوټه کې نه پیژندل شي واستوالو 15000 غان په ډزو وشتي او وجل دي. د پولیسو او چارواکي وایي
15 کسان دي زخمي دي. بیا د دې جلوس روانو پتراوي کړی د کذافي مارکیټ سره باقي سره د غالي چکیدار یې په سر لګیدل یې غمر.
د شمالي وزیرستان جرګې ویلي کې تر 15 جون پورې غوښتنې ونه منل شي نو احتجاج وکړي.
نو واپسي داس واپسي غوړي چې لکه سرنګ مې د فوج دې مداخلت نه مخ شو وزیرستان شو وخت راولو.
او د پاکستان وفاقي بجټ ته کتنه کوو او دا معلومو چې په دغه بجټ کې د قبایلو برخه څومره ده.
آیا ولې دا قبایلي نقبه ټول عمر په زرګونو کال لپاره داسې پاتې وي؟ کم از کم څومره پیسې په کوه خار لګي څومره خو چې ټول قبایلي علاقې لور کړی دي کنه.
د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نور راپورونو تفسیري هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. رزم ګړو به موضوع تا کوټه کې تشدد تازه پیښه. په کوټه کې تیر مازیګر ناوخته په یو واستوال برت کې 15 کسان وجل شوې دي چې د چارواکو په خبره ټول هزاره ګاندي. ورستو د قهرجنو هزاره مظاهر چن لخه د خړه په پیښه کې یو کس وجل شوې چې د چارواکو په خبره په خټه پښتون دي. د غشان په پیښه کې د 15000 غانو په ګډون ټول شپږ کسان مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. په دغه اړه باندې تفصیل د نیاز مسخیل راپور کې.
د کوټي د پولیس کنټرول یو چارواکي چې نه غوښتل نوم او دنده سرګند سي مشال ریډیو ته ویل چې پېښه د یک شنبه په مازیګر ناوخته له باچا خان سلورلارې سرنږدې هغه وخت رامنځته شوه کله چې پر یو دکان نه سرګند کسانو ډزې وکړې. د دغه چارواکي په خبره وروسته د وزل سو کسانو د خپلوانو له اړخه په مظاهرو او اخو ډب کې یو کس وزل سو. نوموړي زیاته کړه
پنځه کسان ډېر زخمي دي. بیا د دې جلوس روانو پتراوي کړی د کذافي مارکیټ سره باقي یو سړی د غالي چکیدار دی هغه په سر لګېدل هغه مړ دی. سیف الله نمیز سیف الله مړ دی او شاه محمد چې دی هغه ډسچارج کې هغه زخمي په هغه ګولۍ لګېدل.
د پولیس د چارواکو په خبره په پیښه کې 15 وزل سوي کسان هزارګان او وروسته په مظاهرو کې وزل سوي کس پښتون دی او په پیښه کې ټول شپږ کسان مړه او دوه ټپي سوي دي. له پیښې وروسته هزارګانو پر باچا خان څلور لارې احتجاج وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په پیښه کې ککړ کسان دي د قانون منګولو ته وسپاري. یو هزاره مظاهره چې سید محمد بشیر په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
هزاره څوک ویلي هغه د کولم کولم په پکړ کا کولم کولم په میډیا کې وخت شاید هغه پنسیبر کې بل بیا داسې نشي کولی. بابا دا پښتون دی، دا بلوچ دی، دا پټان دی، دا پلنکای دی، وزاره دی، ولې انسانیت دی؟ اوس پورته یو دشتګرد نه ونیول کوم د مو حکمران دی، دا ډېر کمزوري دی، باید کې دوی استعفا ورکړي.
د پولیسو په خبره برید کوونکي ناسرګند کسان له پیښې سم دستي وروسته په تیښته کې بریالي سوي دي. بلخوا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د پیښې ذمهواري نه ده منلې.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
د شمالي وزرستان د اتمانځي وزیرو او داوړو په بنو کې یو لوی جرګه وشوه. دوی په دغه جرګه کې حکومت ته اوه غټې غوښتنې وړاندې کړې دي او حکومت له مهلت ورکړې دی چې تر 15 جون پورې دغه غوښتنې ومني. که داسې ونه شي نو دوی به بیا په احتجاج باندې لاس پورې کړي. په دغه اړه تفصیل د عمر دراز وزیر په راپور کې.
جرګه کې مشرانو د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر ته د واپسۍ سره تړلې مطالبه په لیکل شوي شکل کې ورکړې چې د محمد نذیر په وینا دوی با خیبر پښتونخوا گورنر، سفران، وفاقي وزیر، وزیر اعظم او نورو اعلی چارواکو ته رسوي. تر مازیګره پورې روانه دغه جرګه کې مشرانو اخیری په دې خبره اتفاق وکړو چې دوی لخوا ورکړل شوی غوښتنو باندې تر 15 جون پورې کامل ونه شو نو دوی چې د درنې یا ناستې کم ډیډلاین ورکړې هغه لپاره به په 15 جون بیا جمع کیږي. جرګې پر مهال د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل
په یکم تاریخ باندې د ټول اعتماد ځای دا تجویز و چې میش په عزتمنه طریقه سره خپل علاقې ته لوړ شي او د اف سی آر لوندې میش خپلې ذمهوري وخلي. 4 تاریخ باندې زه گورنر په هنګامي حالات کې وړ چې هغه و چې ته متعلقه کاغذ ضروره نن ټول اعتماد ځای اے ټو زیډ غلي دي دو نن متا انشاءالله هغه لیټر روکو چې پکی لیټر کې دی واپسې غوړي پوتس وادي بزور خبره اپ پغ جی بندکی چې کلام خپل خپل لکه ته ورشي.
د جرګې پر مهال وزیر او داوړو مشرانو متفقه د سلام مشورې نه پاس او واغټ مطالبات یا غوښتنې وړاندې کړې. احمد سعید د متفقه غوښتنې جرګا ته را جمع شوی ټولو کډوالو پر وړاندې دا سه بیان کړې
زر تر زر واپس دا مطلب چې دا اسکیم د پروسس شریکړه دا پروسس مشته قابل قبول نه ده. نو واپس دا سو واپس غوړي چله کا سرنګ مې د فوج د مداخلت نه مخ شپ وزیرستان شو وخت راولو ای پولیټیکلی سره د خصدور سره هغه نامون به د مو د فلور د نکته د رسم او د رواج مطابق د پولیټیکلی په خولم به میر وخت راي غوړي. دریم خبره دا چې پولیټیکل ایجنټ تا د سابقه طریقې غوندې پاورفل شل کا سرنګ چې د سره ولته اختیارات وی چې فوج نو ورغله 10 نمون اختیارات ته د منتقل شي چې کیم چک پوسټینا د پاوج د مداخلات نه مخ شپ وزیرستان شوی د مو پلور نه کو خپلون د تر د دا چک پوسټینا به وی د خصدوره باقی به چک پوسټینا ختمېږي په وزیرستان شه. سپېشمه خبره دا چې وزیرستان چې سمره مادینیات دي دا ټول چې د کیم اقوام دي د کیم کومېدی د غې کومې په ملکیت سره برقرار وسوتل شي.
دوی وویل خپل ټول توانونو ازاله به د واپسې نه پس غواړي چې خپل توانونه هلتا په خپل وويني.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
مشال لیدوږي ورودونکو عمد قبایلی سیمو په چارو کې پاتې کیږي. د پاکستان د سیاسي او قبایلی چارو ځینې سرونکو په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بیبلټ الوتکو وروستي بریدونو ته په اشاره وایي چې ښایي اوس هم په دې سیمه کې ګڼ شمېر وسلوال میشت وي ځکه خو پرې د امریکا بې پایلټ الوتکو بریدونه ډېر کړي دي. دا بریدونه په داسې حال کې کیږي چې پاکستاني ځواکونو په شمالي وزیرستان کې له تیر کال راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې ډېره برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. په دغه اړه باندې زموږ د همکار ذبیح الله شفق راپور.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو په داسې حال کې پر شمالي وزیرستان بریدونه تیز کړي چې پاکستاني ځواکونو په دې سیمه کې له تیر میلادي کال راهیسې د ضربیا ضب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې را دوام لري او ادعا کوي چې په دغه عملیاتو کې د شمالي وزیرستان 90% برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. د امریکا بی پیلوټ الوتکو پر دې ورستو کې پر شمالي وزیرستان بریدونه ولې ډیر کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې وزیرستان میشتې خبریال او د قبایلي چارو څارونکي احسان داور وویل
اوس پورې چې د اپریشن ضربیاضب کم اثرات دي هغه د تخیلو پورې دي او سوال تر رفته اوس چې کوم امنیتي ځواکونه دي د پیشکدمي شروع کړې ده. دا بریدونه صرف د سوال پورې محدود دي
افغانستان سره اوږده پوله لري. ویل کیږي چې دا یو غرنۍ سیمه ده چې اتیا سلنه برخه یې ځنګلونه نیولې. همدا لامل دی چې ترهګر پکې په اسانۍ پټېدای او فعالیتونه ترسره کولی شي. که څه هم د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د شوال پرته یې د شمالي وزیرستان ټولې سیمې د ترهګرو پاکې کړي او ادعا کوي چې اوس یې په دتخیلو کې ځمکني عملیات پیل کړي او شوال ته نږدې شوي، خو احسان داوړ بیا وایي چې پاکستاني ځواکونه به د دې سیمې د موقعیت له امله د ترهګرو سخت مقاومت سره مخ شي.
څو پورې چې د ترهګرو یا د پاکستاني طالبانو یا د القاعده یا د افغاني طالبانو خبره ده او قوي او پاکستانی فوجونه هلته ځي، نو دا بیا بالکل مسلمه حقیقت چې دلته به دوی ته د مزاحمت امکان هم شته، د سخت مزاحمت.
د یادونې وړ ده چې له 2004 میلادي کال راهیسې پر شمالي او جنوبي وزیرستان د امریکا بی پیلوټ الوتکو سلګونه بریدونه کړي چې په نتیجه کې د پاکستاني طالبانو د پخوانیو مشرانو بیت الله او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده او حقاني شبکې ګڼ شمېر وسلوال او د سرتري وژل شوي او دا لړۍ لا دوام لري.
ذبیح الله شفق راپور ته سره دا اوریدونکو سره زو د خیبر پختونخوا سیاسي وزیت د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دي چې خیبر پختونخوا کې ټول سیاسي ګوندونه په دې رضاوي چې بلدیاتي ټاکنو کې درغلي شوې ده نو دوباره ټاکنو ته تیار دي، خو بلخوا د اپوزیشن ګوندونه د واکمن اتحاد نه د حکومت پرې خودو غوښتنه کوي. په دغه موضوع د مجید بابر راپور ته وکړو.
په خیبر پختونخوا کې د اپوزیشن درو سیاسي ګوندونو د بلدیتي ټاکنو په سر د واکمن تحریک انصاف ګوند نه د مستفی کېدو او د واک نه پریښودو په صورت کې د روانې میاشتې د 10 نیټې نه د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی دی. د تیر خالی په ورځ په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام او پیپلز ګوند سیاسي اتحاد په یو خبري غونډه کې وویل چې اوس واکمن تحریک انصاف د حکومت کولو اخلاقي جواز د لاسه ورکړی دی. په پیښور کې مې د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین نو پوښتل چې په رښتیا هم واکمن سیاسي اتحاد د واکمنې اخلاقي جواز د لاسه ورکړی؟ که دا د اپوزیشن ګوندونو یو سیاسي ناره ده نو نوموړی وای
دې ترقیاتی فنډونو د خرچ شره ډیره زیاته کمه ده، د انتظامی صلاحیت مظاهره مخامخ د هغې مظاهره نخکاری د ترهګر په حواله اگر کې واقعات ظاهر کم ښکاري خو ډېره د حساب باندې زیات ده. ټولې کارخانې داسې ښکاري چې بند پرتې دي، نو کړکیچونه خو بهر حال موجود دي. که دغه انتظامی تبدیلۍ سره د دې کړکیچونو حل راوځي طالبا دا به یو غټ قیمت نه وي. زما خیال دی چې د سیاسي حواله یا سماجی حواله باندې په کار دا دی چې د ډایلاګ یعنی د مکالمې د مباحثې او د سره سره د لږ ډېر د مصلحت نه کار واخیستی شي.
خو بلخوا سیاسي څیړونکو اجازه خټک وایي چې د صوبې د اپوزیشن ګوندونو سره سره په بلدیاتي ټاکنو کې د بد انتظامۍ درغلې او زور زیاتې سره د ټاکنو د نتیجو په اړه واکمن اتحاد کې شامل ګوندونه هم اوازونه پورته کوي. خو د په خبره دا به وخت نمخ کې خبره وي چې آیا تحریک انصاف به د دې احتجاج په صورت کې واک پریږدي او کنه.
کوم سیاسي ګوندونه به هغه ځاګړي پروګرام اعلان کوي؟ دا ما دا سالو دا په نسمه ویل چې دا د سړي حق دی نه دې کې لار شي یا نه چې دا بدل لا خبر راځي. ما دا خو سیاسي ټول باندې نو اوس یو لوی پرېشر خو دې په حکومت باندې استفا ور کول لوی خبره ده. خدای دا چې مورل بیک سٹیپ باندې حکومت دخلی دی.
کارپو خادم حسین وایي چې عمران خان په اختیا هم دوباره په بلدیاتی ټاکنو کولو کې سنجیده وي، نو په صوبه کې د سیاسي کړکیچ د مخنیولو لپاره دی د صوبایي حکومت ناهیلي ومني، ذمهوارو چارواکو ته دې صدا ورکړي، الیکشن کمیشن ته دې خط ولیکي او د دوباره ټاکنو د نیټې اعلان دې وکړي.
د مجید بابر راپور مورید خیبر پختونخوا کې سیاسي صورتحال اوس راځو د قبایلي سیمو پرمختیا ته. یو خو له قبایلي سیمو سره تړاو لرونکي د پاکستاني پارلمان غړي وایي چې دا ځل په وفاقي بجټ کې د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره ښودل شوي پیسې پوره نه دي، نو بیا ځینې د پارلمان غړي وایي چې د قبایلي سیمو لپاره تیر کال مختص کړل شوی بجټ هم لا نه دی کارول شوی. دا چې په قبایلي سیمو کې د پرمختیایي کارونو لپاره د حکومت لخوا ښودل شوی بجټ ته کارپوهان څنګه ګوري د استرالم مومن پراپور کې ورو
د یو پاکستان وفاقي حکومت په قبایلي سیمو کې د پرمختیایي کارونو لپاره د راتلونکي مالي کال په بجټ کې 19.5 ارب روپۍ ایښودې دي. پر دې سربېره 100 ارب روپۍ به سږ کال د قبایلي سیمو د کډوالو په بحالۍ لګول کیږي. د یو پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینې استازي وایي دغه رقم د قبایلي سیمو لپاره ناکافي دی. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام موتی وایي د قبایلي سیمو لپاره په بجټ کې ایښودل شوي پیسې که لږې هم په دغه سیمو کې په پرمختیایي کارونو لګول کېدې، نو اوس په دلته د ګیس لاینونه، کارخانې او روزګارونه وي. خور د په خبره حکومت په قبایلي سیمو د یو پاکستان د یو وړوکي ښار په شان خرچه هم نه کوي.
کراچۍ یو کروڑ بدی ده، نو د هغې لپاره تقریبا کم از کم په کال کې هلته کې 450 ارب روپۍ په تش کراچۍ باندې خرچ کیږي، نو چې دومره پیسې هلته کې خرچ کیږي یو 15 ارب روپۍ ټوټل په د قبایلي علاقو د کروڑ خلکو لپاره خرچ کیږي، نو فرق تاسو ته په خپله معلومېدل پکار دي. آیا ولې دا قبایلي علاقه ټول عمر په زرګونو کالو لپاره داسې پاتې وي؟ کم از کم چې د کوهاټ ښار چې څومره پیسې په کوهاټ ښار لګي، نو چې کم از کم دومره خو چې ټول قبایلي علاقې له ورکړي کېږي کنه.
اکرم مودي تور لګوي چې د قبایلي سیمو لپاره په بجټ کې مختص کړل شوی رقم او له بهر څخه راغلي فنډونه زیاتره د ګورنر، فاټا سیکرټریټ چارواکو او پولیټیکل ایجنټ جیبونو ته ځي. همدارنګه څرګندونه د قبایلي سیمو پخوانی سیکرتر محمود شاه هم کوي او وایي مخکې به یو فاټا سیکرتر او بل به یې مرستیال وو، خو د په خبره اوس یو شمیر چارواکي دي او دارنګ د قبایلي سیمو د پرمختیایي پروژو پیسې په فاټا سیکرټریټ کې ناست تر د شپږو پورې د سیکرترانو، اډیشنل چیف سیکرتر او د فاټا ډیولپمنټ اتارټي د یو شمیر چارواکو په تنخواګانو او د قبایلي ملکانو لخوا تش په کاغذونو کې د سکولونو او هسپتالونو د جوړولو په نوم زی مشر سید عالم مسعود وایي پاکستان غواړي چې قبایلي سیمې هر لحاظ سره روسته پاتې شي چې دارنګ دغه سیمې د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره وکاروي. دغه په خبره هم د دې مقصد لپاره د قبایلي سیمو بجټ او په دې علاقو کې د روانې ترګري د مخنیوي په نوم له بهر څخه راغلي فنډونه په قبایلي سیمو کې په پرمختیایي کارونو نه خرچ کیږي.
پاکستان ته کم مدد ورکړل شو، دا چې نو دا مجبوری طور باندې 75 بلین ډالر 75 بلین ډالر خو نیم زر عرب شو، نو پاکې د فاټا یوه آنا نه ورکړل شوې. د دې ټول معنی صرف دا ده چې دوی قبایلي علاقه دا پټې چې کومه ده دا د خپل فوجي مقاصدو لپاره استعمالول غواړي.
د فاټا پخوانی سیکرتر محمود شاه وایي په قبایلي سیمو کې د حقیقي پرمختیایي کارونو لپاره ضروری ده چې یو تکړه گورنر مقرر کړل شي او د فاټا سیکرټریټ په عمله کې کمی وکړل شي. خو د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی له ده سره اتفاق نه کوي او وایي تر هغو په قبایلي سیمو کې د وفاقي بجټ او له بهر څخه راغلي فنډونه په سمه توګه نشي لګېدی تر څو چې دلته د پاکستان د نورو سیمو په څیر جمهوري او امنیتي نظام نوی پرځای شوی.
کله دا د جمهوری سټرکچر لاندې راشي، تنظیم لاندې راشي، نو بیا بدل تکي په تپوس هم کې دي شي. د اوس د گورنر نه، د پېښور د کمشنر نه، څوک د قبایلي علاقو مشر وي د فاټا
مشال ډو هڅه وکړه چې له حکومتي چارواکو سره پر دوی دغه لګیدلو تورونو په اړه خبرې وکړي خو بریالي نه شو.
د اسرائیل مومن راپور مورده اوردونکو اوس د کرخې غاړه ننګرهار ته وضو چرته چرواکي وایي چې له سمودې راهیسې په یو شمېر سرحدي ولسوالیو کې د دولت د دوو مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ په جګړو کې تر اوسه پورې څه باندې سل تنه وسلوال وژل شوي دي، یو زیات شمېر ټپیان شوي هم دي. نور حال له جلال آباد د باز محمد عابد په راپور کې
لسمودی رئیس د ننګرهار د یو شمیر سرحدي ولسوالیو په مربوطاتو کې د دولت د دوه مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ چې یو ډلې د وسلوالو طالبانو په نوم ده چې له پخوانۍ په سیمه کې د دولت ضد فعالیتونه ترسره کول او بل هغه یې د داعش په نوم یادیږي. په دې اړه د ننګرهار امنیه قوماندان جنرال فضل احمد شیرزاد تیره ورځ رسنیو ته وویل د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړه کې تر اوسه پورې سل تنه وسلوال وژل شوي دي.
نشته د دې بالا اچین نازیانو د ډیورن د کرشي په وجودو کې د دوی ترمنځ دي، تر دې تمه پورې د دوی څه کسان چې خپل منځ کې وژل شوي تر سلو ډیر دي، ټپیان به هم تر دې زیات وي. دغه مرګ جوړ دوی تا وشته د خپل منځ کې سره وشته ده.
په ورته وخت کې د سیمې خلک وایي کومې سیمې چې په خوا د وسلوالو طالبانو په واک کې وي اوس د داعش په نوم وسلوالو نیولې دي. په دې اړه د اچین ولسوالۍ د پیخي سیمې یو تن اوسېدونکي د نوم نه ښودلو په شرط له سیمې نه د ټیلیفون په کرخه مشال راډیو ته وویل
اول چې زمونږ د سیمو د اچین ولسوالۍ سیمینار ولسوالو ته د داعش ډله راتله که نه نو د امارات ورسره ډېرې جګړې وکړې که نه د غرو سرو باندې بس کوڅې جوړې کړې وې خو داعش هغه پلاټوي خو امارات لاړه. اوس ټول اچین ولسوالۍ او د سیمینار ولسوالۍ دا
وسلوالو طالبانو او داعش وسلوالی ډلې تر اوسه پورې د ننګرهار په سرحدي ولسوالیو کې د خپل منځي نښتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,316، 15,516 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی سي.
اوردونکو ته زموږ خبرونه په دغه سپو باندې اوریدلی شي او کوم سیمو کې تاسو ستونزه لرئ نو تاسو مونږه خبر کې مونږ بحث کوو چې دغه ستونزه هواره کو. اوس د خبرونه په دې برخه کې د کرن خان په آواز تاسو د پاره دغه سندره وړاندې.
دیر نوابا د دیر نوابا پقام مینا زلمی د غرو تر جنگی گی غزا چوری گی د دیر نوابا غزا چوری گی برول ملے گا غر کی گی غزا چوری گی یا بانڈے ملے گا غر کی گی غزا چوری گی
کرن خان باوازم سندر اور دوردن کو په پښتونخوا کې د سحر نه هني به جی شوی دی د نجیب عامر نه د وخت مهم خبرونه
پرون نو وخت په کوټه کې وسلوالو پر هزارګانو بریدو کړ چې په نتیجه کې 15 کسانو وژل شل وروسته هزارګانو احتجاج او خوډه پیل کړ چې په نتیجه کې یو پښتون څوکیدار هم وژل شو ل شمالي وزیرستان به کور شوی دا وړ وتمنځي وزیر قبایلیان وایي دوی به تخپل سیمو ته د ستنیدونه وړاندې حکومت ته یو لړ شرطونه وړاندې کړي او پر حکومت یې غږ کړی چې دا شرطونه دې د جون تر 15 پورې پوره کړي کنه نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي دا ننګرهار د امنیت قومندان جنرال فضل احمد شرزاد وایي د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ له تیر څه مهاله په پیل شوې جګړه کې د دواړو لورو نه تر سلو زیات وسلوال وژل شوي او همدومره نور ژوبل شوي دي د افغانستان ولسمشر اشرف غني د جنوبي اسیا د سیمه ایزو همکاریو د سازمان سارک له غړو غوښتي چې د تاریخي آثارو د ساتنې په برخه کې د خپلې تجربې له افغانستان سره شریکې کړي یو امریکایي سرتیری رابرټ بیلز چې 14 ملکی افغانان یې په ډله ییزه توګه وژلي و وایي په عراق او افغانستان کې د خپلو څلورو جنګي ماموریتونو په دوران کې د افغانانو او عراقیانو لپاره خپل زړسوایي همدردي د لاسه ورکړی وه د ترکیې د پارلماني انتخاباتو پایلې ښایي چې د رجب طیب اردغان په مشرۍ کې د هیواد واکمن ګوند انصاف او پرمختګ یوازې 30% رایې خپلې کړې چې په یوازې ځان د حکومت جوړولو لپاره ناکافي دي سپینا مانی وای د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل په دې خبره یو خوله دی چې د روسیې پر ضد لګول شوی اقتصادي بندیزونه دی باید په خپل حال پاتې شي او ایرانی امنیتی چارواکو پرون تهران ته په سفر ورغلی د اروپای پارلمان یو پلاوی ته د بهرنیو رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه ورکړي د دې پلاوی مشر المار بروک په احتجاج د ایران سرکاري پریس ټلویزیون سره لمرکې انکار کړی
اسلام آباد ته چرته همکار رابعه اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او د هغې نه تاسو ته مهمې برخې وړاندې کوي
مشرق ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د دې باوجود چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان عوامي نیشنل ګوند پیپلز پارټي او جمعیت علماء اسلام فی ته دا باور ورکړی دی چې صوبایي حکومت به په مقامی انتخاباتو کې د داندې تحقیقات کوي خو د ګوندونو لخوا په 10 جون د اجتماعي تحریک اعلان شوی دی ادارې وایي د انتخاباتو نه مخکې د مخالفه ګوندونو به ویل چې د مقامی انتخاباتو سیره د پاکستان تحریک انصاف په سر نه بلکې الیکشن کمیشن ته ځي نو بیا اوس کدي ګوندونو ته شکایت دی نو هغه د الیکشن کمیشن نه پکار دی ادارې مخکلي کی تر سوچ الیکشن کمیشن خبره ده نو غي په دې انتخاباتو د اطمینان اظهار کړی دی ادارې لیکي الیکشن کمیشن چې کله پورې مقامی انتخابات کله د مونګرځوي نو تر هغه پورې د مخالف ډلو په مطالبه غور نشي کېدی ادارې اخیری کلی کی اوس چې پاکستان تحریک انصاف له اړخه د پورم نه مسلې حل لپاره خبره شوې ده نو د اپوزیشن ګوندونو د موقف سب بنیاد نه جوړیږي په داسې طریقه یو حکومت بدلولو کوشش د خرابې وجه جوړې دی شي جمهوریت پښتون خپل ادارې کلی کی هر کال چې کله بجټ وړاندې کیږي نو اعلی چارواکو لخوا د عوام دوست ویلې کیږي او مخالف ډلې دا غریب دشمنه ګڼي او بیا دواړو اړخونو لخوا په دې لړ کې دلیلونه هم ورکړی کیږي چې ولس پرې نه پوهیږي چې کومه خبره سمه ده ادارې مخکلي کې د موجوده بجټ نه پس هم د صورتحال دی پاکستان پیپلز پارټي تحریک انصاف مسلم لیگ کاف او نورو ډلو لخوا دا بجټ رد کړی شوی دی او د حکومت لخوا دا تاثر ورکړی کیږي چې ملک د کم قسمه حالاتو نه تیریږي په هغه کې د دې نه ښه بجټ نشي وړاندې کیږي ادارې فاتوي که حقایق ته وکتل شي نو دا فوري تاثیر مخې ته راځي چې حکومت صرف ترقیاتي اخراجاتو نه علاوه په هر معاملې کې د احتیاط نه کار اخیستی دی. یقینا ترقیاتي اخراجات ډیر دي خو یو ښه مستقبل لپاره شاید د دې نه بغیر څه لار نه وي. ادارې وایي د بجټ ماهرینو په وینا د بجټ فلسفه دا ده چې د شتمنو خلکو نه د ټیکسونه واخیستی شي او په هغه خلکو د خرچ کړی شي کوم چې ټیکسونه نشي ورکولی. نو په دې پس منظر کې زموږ اعلی چارواکو نه درخواست دی چې هغوی دې د دې اصول خپله اندازه ولګوي چې څومره پرې عمل کوي. هم په دې موضوع آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي قومي بجټ کې د خیبر پښتونخوا صنعتي او تجارتي هلو ځلو بحالۍ لپاره د ځینې اقداماتو اعلان شوی دی خو پکار ده چې سرمایه کاري صرف کارخانو پورې محدود ونه ساتل شي بلکې د رهایش مسله هوارولو لپاره دې متعلقه شعبه دې مستحکم کړی شي او دې سره سره تعلیم او صحت شعبو کې سرمایه کاري زیاتولو لپاره دې اصول جوړ کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کوستنډي والو مطبوعاتو ته کتنه کوو. ډان ورځپاڼې پاکستان کې دغه لسو کسانو په اړه لیکنه کړې چې پر تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالہ یوسفزے د بریت تور ور باندې ورځپاڼې لیکلي چې په سواد کې ترګریز د عدالت له دوی اته کسان په داسې حال کې پټ په پټه خوشی کړي چې پر امنیتي ادارو او ترګریز عدالتونو کې ګڼې پوښتنې راپورته کړي دي. بلخوا د کینیډا ټورنټو سټار ورځپاڼې لیکي چې د وروستیو کې افغانستان کې د ځینو مشهورو مقدمو ډېر زر فیصلې وشوې چې دا خبره ښایي چې د هیواد کې عدالتي نظام ښه کېدو ته اړتیا لري. بشیر ګوښته د دواړو لیکونو مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي چې په دې خبره ډیر خلک غوسه دي چې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملال یوسفزی د شوې حملې په تور کې نیول شو. لسو کسانو څخه اته کسان خوشي شوي دي. د ورځپاڼې په خبره دغه کسان هیڅ کله په رسمي توګه نه و تورن شوي او د شواهدو د نشوالي په نامه اوس پرېښودل شوي دي. په دې لیکنه کې راغلي چې د دې مسلې یو مهم او خفه کوونکی برخه دا هم ده چې د ټول کیس په اړه خلکو ته ډیر لږ معلومات ورکړل شوي دي. چارواکو نه دا څرګنده کړې چې نیول شوي لس کسان څوک وو، د کوم شک یا ثبوت په بنیاد نیول شوي وو. پرېښودل شوي کسان اوس چیرته دي او پر دوو پاتو کسانو څه تورونه دي؟ ډان ورځپاڼه لیکي که په سواد کې د ترهګرۍ ضد عدالت د یادو اتو کسانو د پرېښودو پرېکړه سمه وي نو بیا خو بله پوښتنه دا راپورته کیږي چې امنیتي ادارو د کومو شواهدو په بنیاد دا خلک نیولي وو. ورځپاڼه لیکي که دې کیس کې دومره ډېرې غلطۍ نه شوې دي نو معنا یې دا ده چې پاکستان کې ښه ډېر خلک یا بې ګناه په جیلونو کې پراته دي او یا هم ګناهګار خلک له جیلونو خوشې شوي دي. بلخوا د کینیډا ټورنټو سټار ورځپاڼه لیکلي چې دې وروستیو کې کابل کې د فرخندې په نامه یوه ښځه په دروغو د قرآن سوځولو لپاره تورنه شوه. یوې ډلې خلکو دا ښځه په بې دردۍ سره ووژله. کله چې د افغانستان په بېلابېلو برخو بهرنیو مطبوعاتو کې د دې وژنې په اړه ژور قهر او خفګان وښودل شو نو عدالت یې د کیس زر فیصله وکړه. په دې کیس کې 9 کسان د پیښې په تړاو نیول شوي وو. د ورځپاڼې په خبره که څه هم ګڼو تورنو کسانو ته سزاوې واورول شوې خو انصاف ونه شو. ټورنټو سټار ورځپاڼې لیکلي چې کیس کې فیصلې ډېرې ژر شوي او ټولې قانوني تقاضي نه دي پوره شوي. خو د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایان صدیق صدیقي په دې اړه یادې ورځپاڼې ته ویلي چې حکومت تر فشار لاندې وو او خلکو ته یې ښودل غوښتل چې قانون په لاس کې اخیستل او د یو چا وژل به خامخا سزا لري. د ورځپاڼې په خبره چې امریکي او نړیوالو اتحادیانو یې له 2011 کال راهیسې د افغانستان عدلي نظام او عدالتونو جوړولو لپاره خواوشا 1500 میلیونه ډالر لګولي دي خو لا هم ډیر وخت ضرورت دی چې دغلته عدالتي نظام ښه او پرمخ تللی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا او جرمنی مشرانو پرون پر روسیې د لګیدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما او انګلا مرکل موافقه کړې چې د منس د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د یوکرین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته پر ماسکو لګول شوي بندیزونه باید دوام وکړي. په دغه اړه د احمد تکل راپور.
سپین مانی وایي د متحدو ایالاتو ولسمشر او د جرمني صدر اعظم موافقه کړې چې د مینسک د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د اوکراین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته پورې پر مسکو لګول شوي بندیزونه باید دوام وکړي. انګیلا مرکل له باراک اوباما سره تر کتنې وروسته د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې روسیا په اوکراین کې د خپلو اقداماتو له کبله سمدستي باید له جی اووه ډلې څخه چې دې د ارزښتونو ټولنه وبلله وتلې وي. تمه ده چې د ټولنې واړه وغړي به په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د اوکراین په اړه یو ګډ بیان هم خپور کړي. میرمن مرکل وویل دا تمه لري چې د جی او مشران به په دې برخه کې ګډ دریز ولري. د برتانیا صدر اعظم دیوید کامرون د جی او په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال خبریالانو ته وویل د اروپایي ټولنې 28 غړي باید له هغو زیانونو سره سره چې پر روسیې د بندیزونو د دوام له کبله پرې راځي په دې برخه کې یو موټی پاتې شي. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي وویل د مینسک دوهمه موافقه په بشپړ ډول نه ده عملي شوې، نو ځکه اوس سوال دا دی چې آیا پر روسیې نور بندیزونه ولګول شي کنه.
My intention is that today we
زما مقصد دا دی چې نن د روسیې پر ضد د بندیزونو د پالیسۍ په برخه کې یو والی تایید کړو. اجازه راکړئ په ډاګه ووایم چې روان وضعیت ته په پام سره که څوک غواړي د بندیزونو د څرنګوالي په اړه یو بحث پیل کړي، نو بحث یوازې دا کېدای شي چې آیا دا بندیزونه پراخ کړو کنه. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله جی اووه کې جرمني، برتانیا، فرانسه، ایټالیا، جاپان، کاناډا او امریکا غړیتوب لري. روسیا په خپل قلمرو کې د اوکراین د کریمیا ټاپو له زمیمه کولو وروسته له دې ټولنې څخه چې هغه مهال د جی اته په نوم یادېده وایستل شوه.
رحمت تکر لاپور ته سوره دا اوریدونکو په نړیوالو چارو کې پاتې کیږو. د هندوستان او بنګلادیش ترمنځ د سرحدي سیمو د راکړې ورکړې په تړون د دې سیمو بزرګونو خلکو د خوشحالۍ څرګندونه کړې. د دې یو نیم سلو کلو خلک د صحت او تعلیم په سیر د بنیادي اسانتیاو نه بې برخې وو، خو اوس په دا خلک د بنګلادیش یا هندوستان شهریت ترلاسه کړي او د دوی په خبره له دې وروسته به دوی کولی شي د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. زموږ همکار سالمون په دې اړه دغه لیکنې ته کتنه کړې ده او دا مهم ټکي ترې راټول کړي دي.
د هندوستان او بنگلاديش ترمنځ د سیمو د راکړې ورکړې تاریخي تړون شوه دی چې پکې یو نیم سلکلي شامل دي. د دوه هیوادونو ترمنځ شاوخوا 4000 کیلومتره اوږده پوله ده او پر دې پوله لسیزو راهیسې په زرګونو بنگلاديشیان د هندوستان په څ باندې 500 کلو کې آباد دي او د غرنګلدی بیا زیات شمیر کې هندوستانیان د بنگلاديش په تقریبا 100 کلو کې آباد دي. خو له بده مرغه دوی د دوه هیوادونو له اسانتیاو او خدماتو محروم دي، خو اوس له یاد تړون سره د دې شاوخوا یو نیم سل کلو اوسیدونکو ته د حق ورکړل شو چې هغوی هندوستان ته تلل غواړي او که بنګلادیش ته، او دارنګه دوی ته به په یادو دواړو هیوادونو کې د یو شهریت هم ترلاسه شي. همداراز اوس به د هندوستان او بنګلادیش ترمنځ د یادو سیمو تبادله کیږي. په رپورټ کې راغلي دي په حقیقي مانو کې د یادو سیمو خلک هیڅ کوم هیواد نه لري، ځکه چې دوی ته نه د بنگلاديش او نه هم د هندوستان سرکاري اسانتیاوي ترلاسه دي. د هندوستان او بنگلاديش ترمنځ د سیمو د راکړې ورکړې دا تړون په ډاکا کې د هندوستان د وزیر اعظم نریندرا مودي او د هغه بنگلاديشي هم منصب شیخ حسینا واجد په موجودګۍ کې د دوه هیوادونو د بهرنیو چارو سکرترانو لاسلیک کړو. د دغه تړون پر لاسلیک کولو د یادو کلو خلکو ډیره د خوشحالۍ څرګندونه کړې. همداسې د بنگلاديش په ځمکه آباد د هندوستان د یو کلي اوسیدونکي موین الحق وایي د هغه په وهم ګومان کې هم نه وای چې ګینه هغه به د کوم هیواد وګړی جوړ شي. له پی خبري اجان سره په خبرو کې نوموړی له زیاتې خوشحالۍ په جړا شو او وی ویل چې آخر کار دوی آتش په تکاله پس د ازادۍ خون ولیدو. همداراز بیا د هندوستان پر ځمکه د بنگلاديش د یو کلي اوسیدونکي غلام مصطفی وایي اوس هغوی ټول د بنگلاديش وګړي دي او هم له دې سره د دوی ټول تکلیفونه او مایوسۍ ختم شوې. د ده په خبره اوس دوی آزاد دي او د خپلو حقونو غوښتنه کولی شي. په رپورټ کې راغلي دي چې د یادو کلو اوسیدونکي د تعلیم او صحت په څیر نورې بنیادي اسانتیاوې نه لري، ځکه چې دوی له خپلو قومي حکومتونو پرې شوي دي. بنگلاديش دغه تړون په کال 1944 کې منلی و، خو د هندوستان پارلمان وروستۍ میاشت د دې منظوري ورکړه. پر دې سربېره مودي د خالی په ورځ له حسین واجد سره نور هم یو شمېر لوزنامې لاسلیک کړې.
د سالم من راپور مورد اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو د پاره د غسندر وړاندې.
د نقشې نور قوتنا مورچی مورچی وطنا پاٹ پاٹ وطنا
دا مشال ریډیو د اردوونکو ته زموږ سهارنۍ خبرونه اورې راځي او راپور ته ایکسپریس ټریبیون لیکلی دی چې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې په پاکستان کې په لکونو خو سره هر میاشت مالی مرستې کیږي خو په دغه پروګرام کې درغلې هم کیږي او زیاتره حقدارو ته دغه پیسې هم په لاس نه ورځي نو باید حکومت دې مسلې ته پام وکړي دغه لیکنې مهمه برخې د فرخنده اسد نور
په پاکستان کې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې یو شمېر بې وسه او غریب ښځو ته پیسې ورکول کیږي خو بیا ځینې ښځې د حکومت نه دا غوښتنه کوي باید په دغه پروګرام کې د روانو درغلیو په اړه پلټنې وشي ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې نوید منګي لیکي دی د هغو ښځو سره خبرې وکړې چې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې په پیسو اخیستلو کې مشکلات لري دا وایي د سیند صوبې په یو کلي کې ورته یوې ښځې ته دغه پیسو د اخیستلو پر وخت وویل خلک په اوږدو اوږدو قطارونو کې ولاړ وي یو بل لا دکې ورکوي نو د ډېرې مجبورۍ نه دا نیمې پیسې ایجنټ ته ورکړي چې د دې کار زر وشي هغه وایي د دغه پیسو اخیستلو پر وخت دومره بدنظمي وي چې اکثره پکې د دې جامې هم وشلېږي لیکواله وایي دې ته دغه ایجنټ چې یو پولیس واله وو وویل د روزانه سلویخ زر روپۍ ګټي څه پیسې په بینک کې ناست دغه کس ته ورکوي او سی خپل کمیشن دی لیکواله دا هم وایي ډېرو ښځو ته دا وویل شي چې د دوی پیسې لانه دی راغلی او دا شان د دوی ټوله ورځ ضایع شي د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د 2008 کال په جولای کې د هغه وخت حکومت پیل کړی وو چې په لومړیو کې به هرې ضرورتمندې ښځې ته زر روپۍ د میاشتې ورکول کېدي وروسته بیا دغه د میاشتې 1500 شوې ډېرې ښځې هر میاشت او ځینې بیا درې میاشتې پس دغه پیسې ترلاسه کوي د تیر کال تر پای پورې 4.5 میلیونه ښځو ته دغه پیسې ورکول کېدي خو لیکواله وایي په دغه پروګرام پام کې ډېرې درغلې هم کیږي. ډېرې داسې ښځې چې وسی کیږي او یا خکار روزګار او یا نوکری لري هم دغه پیسې ترلاسه کوي او دا شان د یو ضرورتمند حق وهل کیږي. لیکوال وایي باید دغه پروګرام له لارې د هغه ښځو سره مرسته شوی وي چې څه هنر لري خو وس نه لري او باید هنرمندو ښځو ته د حکومت لخوا په آسان قسطونو قرضې ورکړل شي. ورځپاڼه لیکي حکومت باید په دغه پروګرام کې د روانو درغلیو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
اردوونکو راپور مورد فرخند اسد اوس افغانستان ته اردو چته چې د سوریه علي شورا د طالبانو او خزو د استادو ترمنځ شوې خبرې تر استایلې دي او تمې سرګند کړې ده چې د خزو د پرمختګ په حواله کمکار شوې دي. دا به نور مخ په وړاندې ځي. په دغه اړه باندې زمونږ همکار احمد تکل نور تفصیل لري.
د سولې عالی شورا د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د دریځ د بدلون ستاینه کوي. د طالبانو استازو تیره اونۍ د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د مدني ټولنو له یو شمېر ښځینه فعالانو سره او پرون او ورځې ورځې په دوبۍ کې له ځینو نورو افغان سیاستوالو سره وکتل. د اوسلو په غونډه کې د ولسي جرګې غړو شکرې بارکزی او فوزیه کوفي، د سولې د عالي شورا غړو هوا علام نورستانی او صدیقې بلخي او څو نورو میرمنو ګډون کړی و. د سولې د عالی شورا د نړیوالو چارو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د اوسلو غونډې ته اشاره وکړه او وی ویل طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې خپل نوی دریځ د قطر له غونډې وروسته بدل کړ.
در قطر طالبا یک موضوع ملایم‌تر نشان دادن در برابر حقوق زنان، یعنی گفتن زنها حق تعلیم هم دارن، دخترها یعنی زنها حق کار دارن، که این نزدیکی با مواضع شورای عالی صلح هست.
د قطر د غونډې یوې ګډونوالې د ولسي جرګې پخوانی غړي ملالۍ شینوارې څه وخت مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالب مشرانو له قوله د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د دریځ د بدلون خبر ورکړ. د طالبانو استازو پرون او ورځ مورځ په دوبۍ کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره هم وکتل. ښاغلی قاسمیار وویل د دوبۍ په غونډه کې د کوټې د شورا دوه غړو له افغان سیاستوالو سره خبرې وکړې.
از اعضای پارلمان شخصیت ها دعوت شده بودند که به دبی رفتن، دو روز با هم شیشتن و جانب طالبا هم گفتند که از اونا اشتراک داشتن به این، شاید یکی دو عضو از شورای کویته به این اشتراک کرده بودند که از اون شخصیت های دل شناخته شده نبود.
خغلی قاسمیار دا خبرې د اعتماد جوړونې لپاره مهمه او بللې. د دې غونډې د ګډونوالو په اړه تر اوسه کره معلومات نشته، خو د رسنیو د راپورونو له مخې د ولسمشر اشرف غنی تره قیم کوچی چې د قطر په غونډه کې هم له مهمو مرکچیانو څخه و او افغان سیاستوالو سید اسحاق ګیلانی، میرویس یاسینی، قطب الدین هلال او نورو د طالبانو له استازو سره په دوبۍ کې خبرې کړې. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او حکومت یې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې لپاره خورا زیاتې هڅې وکړې خو نتیجه یې ور نکړه. د ولسمشر غنی په مشرۍ د نوي حکومت د سولې د هڅو نتیجه هم تر اوسه نه ده څرګنده، خو د وروستیو خبرو اترو له جریانه د پخوا په پرتله زیات جزئیات راوځي.
رحمت تکلم راپور مورد اردن کو سرزود سن صوبې ته چرته حکومت ویل دي دغه مدرسو خلاف به کاروایانه کوي کوم چې طرحګری په فعالیتونو کې ککړې دي. د سند صوبایي وزیر شرجیل میمن وایي د لړکې کومه مدرسه به ګوته کړې نه ده، خو هغه مدرسې چې د وسلوالو سره مرستې کوي پر ضد به سختې کاروایې کولی شي. په دغه اړه د انیس اجمل راپور ته وګورو.
د سند صوبې حکومت د شاوخوا اته سلوخت مدرسو پر ضد د کاروایانو کولو پریکړه کړې ده. د سند حکومت د تیر زیارت په ورځ د یوې غونډې پر مهال تور پورې کړی چې دغه مدرسې د ترهګرۍ په واقعاتو کې ککړې دي. د سند صوبې وزیر شرجیل میمن نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د هغو ټولو ځایونو پر ضد کارروایي کوي چېرته چې د وسلوالو سره مرستې کیږي.
مونږ کومې مدرسې په ګوته کړې نه دي، خو دا د ترهګرۍ پر ضد یو ګام مونږ د ډېرې مودې راهیسې پورته کړی دی. که
فرض کا یو ځای یا مدرسه د ترهګری په پیښو کې ښکیلوي نو حکومت به پر ضد کاروای کوي. خو داسې هم نه ده چې ګینی مونږ کومې مدرسې په نښه کړي دي او د هغوی پر ضد به کاروای وکړو. خو چرته چې هم وسلوال پټیږي او د هغوی مرسته کولی شي نو بیا به مونږ د هغه ځای پر ضد کاروای ضرور کوو.
بلخوا په بنو کې د مرکزی اسلامي مدرسې یو مشر مولانا سید نسیم علی شاه وایي که حکومت سره د سنو مدرسو خلاف داسې ثبوتونه موجود وي چې په مدرسو کې د ترهګرۍ لپاره زده کړې ورکول کیږي نو باید چې د هغو مدرسو پر ضد کارروایانې وکړل شي.
تقریباً پنځلس کاله وشول چې مدارس ټارګیټ دي او پروپیګیټ کوي. دا خبره چې مدرسې کې د شرګردۍ تعلیم ورکوي او د شرګرد اوسېږي پکې خو تر اوسه پورې یوه خبره چېرته دوی ثابته نه کړه. دې حوالې سره موږ اوس هم وایو چې هسې پروپیګنډۍ نه کوي که چېرته سزا ثبوتونه وي څه دي نو څنګه چې دوی نورو ځایونو کې کارروایانې کړې وي نو مدارس هم څه دا نوګو ایریا خو نه وي چا دپاره. کومې مدرسې کې چې څه دوی شک څه بېڅه دي نو تر اوسه نیولې ولې نه دي. پنځلس کاله وشول ولې نه کوي دا کار.
د وفاق المدارس العربیه پاکستان یو چارواکي د نوم او غږ نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې په مدرسو کې یوازې دینی علم ورکول کیږي او چې څوک د مدرسو د بدنامولو هڅه کوي باید هغه ونیول شي. نوموړي زیاتوي دا مهال د وفاق المدارس العربیه پاکستان تر لاندې شاوخوا 1950 مدرسې او نورې دینی ادارې کار کوي او پکې څه د پاسه 300,000 او 600,000 زده کوونکي زده کړې کوي. دغسې د فقه جعفریه مدرسې یو مشر طارق جعفری وایي دا مهال په پاکستان کې د شیاګانو یو شمېر مدرسې فعال دي او که حکومت د مدرسو پر سر د کل عدم تنظیمونو غړو نیولو اراده وکړي نو په هیواد کې به بد امنی تر ډیره کنټرول شي.
2001 کال کې چې کوم صدارتي آرډیننس راغی او ځینې ډلې کل عدم وګرځول شوې هغه ډلې اوس د شیا او سنی په نامه فسادات خوري. د پاکستان حکومت تش د راتلونکي خبرې کوي او په عملی توګه هیڅ نه کوي.
بلخوا کارپو خادم حسین وایي په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا او فاټا کې ګڼ شمېر غیر رجسټرډ مدرسې موجود دي چې پکې دوران کارو فعالیتونو روزنې هم ورکول کیږي. خو د پاکستان حکومت د هغو مدرسو خلاف په کارروایۍ کولو کې زیات سنجیده نه ښکاري.
چونکی په کراچۍ کې په خصوص او په عمومي د سند په مختلفو فارمونو کې بالعموم د فوج کنټرول زیات شوی دی په دې رینجرز ته کاروالی شوی تر څو پورې چې په فاټک کې د کولو اختیار دی نو فاټک کې خو آپریشن شروع وي په کار داوا چې هغې دغه قسمه مدرسې مخکې نه معلوم کړی شوی وی او مخکې نه د هغې خلاف مدرسې سکولونه کالجونه یا نور داسې ځایونه چې هغه ترهګر تنظیمونو سره د مرستې په تور ګڼلی کیږي په کاش د هغې خلاف کارروایي شوی وي.
د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په جوړ کړي کمی اکشن پلان کې دا خبره هم شامله کړې ده چې په مدرسو کې به اصلاحات راولي او د غیر رجسټرډ مدرسو خلاف به کارروایي هم کولی شي.
نانی سجمل راپور مور د اوردونکو سرود خوست تر د جیو شمیره کسان چې په خوانه شیانو او د یاد ولایت په روختون کې درملنه شوې دا وایي چې بیکاری او وزګرتو بیا نشوته مجبور کړی دي. بل خوځي چارواکي وایي چې د هغه ناروغان چې علاج شوی دی دوی ته دی مسلکي زده کړې ورکوي او داسې انتظام ولکوي چې دوی سهونر زده کړي او په دغه ذریعه باندې ځان لپاره خپل کورنۍ او د خپل ځان لپاره ډوډۍ وګټي. په دغه اړه نجیب الله الوخیل تفصیل لکوي په دغه راپور کې.
په خوست کې یو شمېر هغه په نشو روږدې کسان چې د معتادینو ودان روغتون کې پخوا درملنه شوې وایي وزګارتوب او بیکاری بیرته نشو ته ګرځولي دي. د نادر په نوم یو کس چې د لوګر د څرخ ولسوالۍ اوسېدونکی دی مشال راډیو ته وویل چې په روغتون کې ډېره ښه درملنه شوې وه خو بیکاری بیرته په نشو روږدی کړی دی.
ښه شپهخانه د خدای د دوی سره ښه وکړي موږ ته سخت خدمت کوي ښه ګډې سره کړی خو لیکن بیکاري داسې چې نه ووته نه یو نیم کال کې مانه څه کولی که بې مصروفیت نو کور کې کښېنه ووځه د خامخه بېرته نشه بېرته ګرفتاری.
د روزی خان په نوم یو ځوان چې د ټل څخه د خوست معتادینو روغتون ته د درملنې لپاره راغلی وایي چې نشو د ده د ژوند هیلې له منځه یوړي.
زه یو متعلم وم درسونه مې ویلي بیا سما کله په نشه شروع وکړه درسونه رانه پاتې سو اوس به پوهنتون کې وم پوهنتون به مې ویلي نشې د لاسه ټول درسونه پاتې سو اوس دې هسپتال ته راغلی یم ډېر روغ سوی یم کوشش کوم پرېږدم بیا نشه ونه کړم.
د خوست د مخدراتو پر ضد ادارې مشر میرناګل تڼیوال وایي چې په خوست کې د ودان په نوم د معتادینو د درملنې روغتون په دې ځای کې د ضرورت تر مخې جوړ شوی او تر اوسه په کې د زرګونو نشایانو درملنه شوې ده.
اووه زره شپږ سوه پنځه ویشت تنه د دغې روغتون لخوا نه معتادین تداوي شوي دي جوړ شوي دي ډېر کم کسان به وي چې بېرته یې دوباره اعتې روغتیا ته مراجعه کړې ده.
د خوست د کار او ټولنیزو چارو رئیس کمال الدین زدران د تداوی شویو نشیانو غوښتنو ته په کتو وایي چې بودیجې ته په کتو په پام کې لري چې دا ډول خلکو ته د حرفې او کسبونو د زده کړې ځینې روزنیز پروګرامونه هم جوړ کړي.
چون سیستم فعلا د آزاد بازار د اقتصاد سیستم دی، نو د مارکیټ د کار کې هر هغه کوم څوک جذبېږي چې ماهر کارګر وي. زموږ د دې برنامې په څنګ کې د حرفوي زده کړو ځینو پروګرامونه البته د بودیجې د سخت په نظر کې نیولو سره کله ناکله موجود وي.
د یادونې وړ ده په خوست کې د مخدراتو توکو پر ضد ادارې د ارقامو تر مخې په دې ولایت کې خواوشا 10,000 کسان په نشو او تر 2,500,000 پورې کسان د تنباکو په استعمال روږ دیدي.
نجیب الله لو خیل راپور د سورې دا اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو لپاره دغه سندره وړاندې کوو.